द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او ز مجاهد جواد یم نن د شنبه خالی ورست د 2000 شلم کال د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده وختونه په پیښور کې د سهار اتنې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10 بجې دي لمړی پام کړئ ته د سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي د ناټو عمومي منشي ینس سالتنبرګ ویلي که طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپله قوي اراده وښیي ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي او د چین لخوا په خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي چې په کورونا وایرس باندې تر 1900 زیات روغتیایي کارکوونکي اخته شوي چې شپږ یې مړه شوي هم دي او سم پور خبر نه وای د اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي دغه چارواکي ویلي دي چې په دغه کار سره به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانستل کیږي وایي د دغه تړون له لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې دننه باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي دغه امریکایي مقام ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې وي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په میونیخ کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدل دي د دوی د خبرو ډیر جزئیات لا نه دي خبره شوی خاغلی غنی هم دغه راز د ناټو عمومي منشي ینس سالتنبرګ سره هم لیدل دي خاغلی سالتنبرګ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه مو له ولسمشر غنی سره بحث وکړ ناټو متحدین په افغانستان کې د سولې زمینی برابرولو ته ژمن دي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او مذاکراتو د پیلولو لپاره خپل اراده او وړتیا وښيي موړی ویلی دی که طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپل قوي اراده وښيي ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي محسن داور وایي د پاکستان پاوز پر امن احتجاج کوونکو پښتنو ته غداران وایي د پاکستان شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مرکزي مشر محسن داور نن د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانه کې د پښتون تحفظ موومنت غوښتنو او د پاوز لخوا په دوی د غداري تورونو لګولو په حق لای او مقاله لیکلي محسن داور په خپل مقاله کې لیکلي پښتون تحفظ موومنت د تیرو دوه کلونو راهیسې د خپل آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره پلارو کوڅو کې پر امنه احتجاجونه کوي نو وړي وای د هر سنه ور اخوا دوی د پاوز نه حساب غواړي چاچی د موړي په وینا د هیواد په شمال غربي سیمو کې د خلکو اغوا کولو وجلو او ويرولو لپاره د ترهګري خلاف جنگ د پلمی په توګه کارول دي نو وړي لیکلي د 15 میلیونه پښتنو د پاکستان یوازینی تر ټولو لوی قوم دی د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO په وژن کې کورونا وایرس باندې د زیاتو روغتیایي کارکونکو پخته کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده د چین لخوا به خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي په کورونا وایرس باندې تر 1900 زیات روغتیایي کارکونکي اخته شوي چې شپږ یې مړه شوي هم دي WHO وایي په کورونا وایرس باندې دغه کسانو شمیر په چین کې ل درش په 2.0 څخه زیات شوی دی ترکیه د سوریې ادلیب ایالت ته په داسې حال کې ټانکونه او پوځي ګاډي استوي چې دمشق د یاغیانو د ورستي ځای پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي انقره له ماسکو سره ژمنه کړې چې په ادلیب کې د یاغیانو فعالیتونه دروي او په ورته وخت کې د یو تلپاتې اوربند غوښتنه هم کړې ده د سوریې ځواکونه ادعا کوي چې د یاغیانو د دغه ورستي ځایګوټي په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي یاغیانو ادعا کړې چې د جمعې په ورځ یې یوه حکومتي پوځي چورلکه یا څرخي الوتکه هم غورځولې ده او وروسته خبر دا چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل د سوریې په شمال ختیځ کې د تیرو 3 ورځو په اوږدو کې تر 140,000 زیات ملکی وګړي بې ځایه شوي دي په ادلیب او الیپو کې د جګړو له زیاتېدو سره له 1,500 زیاتو کسانو خپل کورونه پرېښي دي ملګرو ملتونو دا د 2011 کال راهیسې تر ټولو ستر بشري ناورین یاد کړی په دغه ایالت کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ژوند کوي. اکثره به ځای شوی شمال لوري ته د سوریې او ترکیې پولې ته نږدې کمپونو خواته روان دي چې لاله مخ کې پکې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل د اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د اوو ورځني وړاندې سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي. په دې اړه او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر په نیویارک کې د ډیوی له سیړونکي جهانگیر خټک سره مرکه کړې چې بګټې ورو
بے شک چې دا امریکا کې دیتا ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. دا خبرونه چې کله نه راغلي دي چې امریکا او طالبان یو لوزنامې ته ډیر زیات نږدې دي او دا هیله هم ده چې د میاشتې اخر کې به په دې باندې باقاعده دستخط هم وشي. داسې خبرونه بالکل موجود دي او دیتا اهمیت ځکه ورکول کیږي چې دا د ولسمشر ټرمپ یا صدر ټرمپ انتخابي ژمنه وه. هغه د امریکای قوم سره وعده کړې وه چې که هغه په دې ټاکنو کې هغه دا ټاکنې وګټلې یعنی 2018 کې چې کله ولسمشریزه ټاکنې یا صدارتي ټاکنې کېدلې نو هغه وخت کې دا ژمنه کړې وه چې که ما دا ټاکنې وګټلې نو زه به افغانستان کې روان جنگ ختموم او افغانستان نه به خپل فوج واپس راولم. دا هغه انتخابي ژمنه وه او د کې جلتی تاسو چې کم خبره کوی هغه جلتی هم پکې لګون ته ښکاری. هغه وجه دا ده چې دلته کې د صدارتي ټاکنو چې کم سیاست دی هغه ډیر په زور روان دی او ولسمشر ټرمپ کوشش دا دی چې هغه د دې ژمنه باندې دا ژمنه مکمله کړي. دا چې کم د طالبانو سره لاسلیک کوشي هغه سره چې کم لوزنامه دا هغه مکمله کړی شي نو د دې تر باغشمنه کوم مکمل شي او د دې تر هغه ته سو ووټونه هم ملوي دي چې هغه ته انتخاباتو کې فائدہ ملوي دي شي او چې کم د دې چې کم لوزنامه ده د په حواله سره هم مختلف خبرونه را روان دي لکه طالبان طرف خدا مشنه ویل کېدل چې تاسو به امریکا و مکمل تور باندې فوج وباسي. خو امریکای مختلف مطبوعاتو کې صدف خبرونه نن راغلي دي چې په دې چې کم لوزنامه ده د کې یو سو شکونه د فې چې هغه خفیا
جنگیر خټک سیب د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ ک سو هم د خبرو اترو عمل د ارزي لوزنامې یا دزبندې په شکل کې په کامیابی کې لیدل کیږي. خو آیتا سو وینې چې بین الافغاني خبرو ته به هم لار جوړ شي او کنه
ګوري بین الافغاني خبرې خو چې کم نیکسټ سټپ دی غم دک کده او د دې چې کوم مجوزه لوزنامه ده هغه کې دا شک موجود دی چې سو پرې چې دا ډزبندي ارزي ډزبندي به وي چې کوم تغې ډزبندې نوم خو نه ورکوي وي چې دا بیسیکلی بنیادی توګه باندې چې هلته کې چې کوم تشدد دی هغه کې بل کموالې راوستل کیږي. دغه دوران کې طالبانو او د افغان حکومت او مختلفو چې کوم سیاسي او سماجی ډلې دي هغه ترمنځ به خبرې ترې شروع کیږي او دا اوس یو ډیر لوی سوال دی. همیشه نه افغانستان شخړې په حواله سره دوه اهم حصې دي چې کم باندې همیشه نه سوالونه اوچتېدل. یو دا و چې آیا امریکا او طالبان یو ځای به کینی نو هغې کېناستل. بیا دویم دا و چې آیا امریکا او طالبان به چیرې دې ته هم تیار شي چې دی ترمنځ چرته سره لوزنامه وشي نو هغې ته دواړه طرفه ډیر نږدې دي. بیا چې کم آخري او ټولو کې مهم اړخ دی هغه بین الافغاني خبرې وي نو هغه خبرو ته اوس لاره بالکل تیاره ده. دا اوس به قتل کیږي چې د طالبانو د طرفه څومره حد پرې تشدد کې کمواله راځي ځکه چې دا یار هم موجوده ده چې طالبانو مکمل کنټرول په خپل چې کم هغې سره چې کم جنگیالي دي په هغه باندې شاید نه وي او چې امریکایانو سره هغې څومره لوزنامه کوي آیا هغې خپله هم په هغې باندې مکمل عمل درآمد کولی شي. کنه دا یو اړخ دی او دویم اړخ دا دی چې طالبان افغان حکومت او نور افغان سوسایټي سره او نور چې کم مختلفې ډلې دي هغه سره څومره هدا پرې هغه ته کنسیشنز ورکوي یا مراعات ورکوي.
جنگیر خټک صاحب، نو بیا تاسو سوي نه چې آیا واقعي تشدد به په افغانستان کې ختم شي؟ آیا تشدد کې اواز افغان طالبان لاس لري که نور نړیوالې ترهګرې ډلې یا علاقائی ترهګرې ډلې لکه څنګه افغانستان په گاونډي هیوادونو باندې هم تورونه پوری کوي؟ نو تاسو وینئ چې کنه تشدد به مکمل ختم شي؟
بالکل، دا ډیر غټ سوال دی چې آیا افغانستان سره په پولې چې کم نور هیوادونه دي، یعنی پاکستان شولو، ایران شولو، او بیا سنټرل ایشیا والا چې کم هیوادونه دي، او بیا چین شولو، دلته کې چې کم داسې ډلې موجودې دي، آیا هغې د طرفه هم افغانستان کې څه لاسوهنه کیږي؟ دا یو لوی سوال دی، او دا د دې هیوادونو باندې به ډېره غټه ذمہ داری وي چې دا هغې انشور کړي چې هغې د طرفه داسې څه حرکت ونه شي. یو خدا دی، بالکل هغه خطره جوړېدای شي. دویم دا دی چې په افغانستان کې داعش موجود کی شته دی، او هغې مختلف داسې کاروایانې کړي دي چې کم کې هغې لاس هر چرته ښکاري، نو هغه هم موجود دی. نو لہذا مونږ دا خو نشو ویلی چې افغانستان کې چې کم بدامنی دغه به مکمل طور باندې ختم شي. د افغان د طالبانو او د امریکې ترمنځ لوزنامې په جواب کې، یا بیا د طالبانو او د افغان حکومت او مختلف سیاسي ډلو ترمنځ لوزنامې په هغه کې به په وجه باندې به الته کې مکمل امن راشي، خو د امن وضع به یقینا ډیره زیاته ښه شي.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب.
مننه نوشیروان صاحب.
اردن کو بل پلو د ناټو مهم منشي یان سلټنبرګ وی د طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپل قوي را ده وخی. ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. په دې اړه او دا ډول په میونیخ کې د افغانستان په اړه کومه روانه او غونډه چې ده وروستي معلومات زموږ همکاري منذر شهید په دې راپور کې راټول کړي.
په داسې حال کې چې اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ډیر ژر به عملي شي. اخوا د سکیورټي امنیت په موضوع نړیواله غونډه د جمعې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې شروع شوه، او د جرمني ولسمشر فرانک والټر خبرداری ورکړ چې روس، چین او امریکا د نړۍ امنیت ته خطرات جوړوي. د جرمني ولسمشر د بیلابیلو هیوادونو سیاسي مشرانو، پوځي مامورینو او د سفارتکارانو غونډې ته وویل چې روسیې پوځي طاقت او په سرحدونو کې بدلون د خپل سیاست برخه جوړه کړې ده، او چین یوازې په داسې صورت کې د نړیوالو قوانینو پابندي کوي چې مفاداتو سره ټکر نه خوري. د جرمني ولسمشر زیاته کړه چې دغه فکر هیوادونه د امنیت په اړه هغه زوړ تصوري حالت ته وړي چې هیوادونه د بې اعتمادۍ له امله د وسلو ترلاسه کولو په مقابله کې ښکیل کړي، او نتیجه یې دا وي امنیت نور هم کمزوری شي. د میونیخ غونډه په داسې حال کې کیږي چې نړۍ د یو شمیر مهمو مسلو سره مخامخ ده. په دې کې افغانستان، منځنی ختیځ او د کورونا وایرس شامل دي. د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر هم د میونیخ په درې ورځنۍ غونډه کې شرکت وکړ، او د منځنی ختیځ په اړه یې وویل چې په شمال او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړل شوې دي، او مارک اسپر د هغو دوو اتیاو هیوادونو اتحاد ستاینه وکړه چې هغه وویل یو ځای شول او داعش ته یې ماتې ورکړي. خو مارک اسپر خبرداری ورکړی چې زموږ کار لا ختم نه دی. هغه وویل د داعش پر ضد اتحاد باید د دغه کمزوری کړی شوي دښمن په اړه بیداره اوسي. د منځني ختیځ موضوع د میونیخ په غونډه کې لومړیتوب لري. په عراق کې د داعش خلاف جنگ او د عراقي ځواکونو د تربیې ذمواري ناټو د امریکایي ځواکونو نه اخیستې ده، او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي او طالبانو ترمنځ د ممکنه موافقې هرکلی وکړ. د ناټو سیکرټری جنرال هانس ستولتنبرګ وویل چې په موجوده وخت کې ناټو په افغانستان کې 14,000 عسکر لري، او په شمیره کې بدلون کیدلی شي چې کچیرې طالبان د تشدد د کمولو اراده او صلاحیت وښیي، نو موږ د امن لار لیدلی شو. د میونیخ په غونډه کې به تر ټولو لوی ټکر د خالی یا شنبې په ورځ د امریکې او ایراني استازو سټیج ته د ورتللو په موقع ولیدل شي، او څیړونکي به د دواړو حریفو هیوادونو استازو خبرې په غور اوري.
د پاکستان شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ موومنت یو مرکزی مشر محسن داور د امریکا معتبر ورسپانې واشنگتن پوسټ باندې یو مقاله چاپ کړی او په دغه مقاله کې ویلي چې د پاکستان پوز پر امن احتجاج کوونکو پښتنو ته غداران وایي. د نوموړي د مقالې مهمې برخې زموږ همکار محمد اکرام ژباړلې.
د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مرکزی مشر محسن داور نن د امریکې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پښتون تحفظ موومنت غوښتنو او د پوځ لخوا په دوی باندې د غداري تورونو لګولو په حق لا یو مقاله لیکلي. نوموړی وایي پښتون تحفظ موومنت د تیرو دوه کلونو راهیسې د خپلو آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره په لارو کوڅو کې امنناکه احتجاجونه کوي. نوموړی وایي د هر سناور اخوا دوی د پوځ نه احتساب غواړي، چا چې د نوموړي په وینا د ملک په شمال غربي سیمه کې د خلکو اغوا کولو، وژلو او یرولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ د بهانې په توګه استعمال کړی. نوموړی وایي د 15 میلیونه آبادۍ سره پښتانه د پاکستان یوازینی تر ټولو لوی قام دی. محسن داول وایي د بدلون لپاره په خپل تحریک کې دوی همیشه د عدم تشدد سخت اصول خپل کړی دي او دوی خپل ټول ګامونه د آئین د حدونو دننه ساتلو لپاره کار کړی، کوم چې په واضحه توګه باندې د وینا او غونډو کولو اجازت ورکوي. خو بیا هم د دوی د تحریک غړي بندیزونو، نیولو او په ځینې وختونو کې د وژنو سره مخ کیږي. د پی ټی ایم مشر وای حکومت د جنوري په 28مه نیټه باندې د دوی مشر منظور پښتین د غداري په تورونو کې ونولو. دا هم هغه بهانه ده چې برتانوي سامراج به په سبق کې په هندوستان کې استعمالوله. محسن داول وای په دویمه ورځ د او د پښتون تحفظ موومنت بل غړی علي وزیر د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د احتجاج کولو په وخت ونیولې شو. نوموړی وای تیر کال هم د سیاسي سرګرمو په سر نیولې شوی او سلور میاشتې په قید کې تیرې کړې. علي وزیر او محسن داول وروستو آزاد کړل شو، خو منظور پښتین تر اوسه پورې په قید کې دی، خو د هغه لپاره تر اوسه پورې پی ټی ایم کوششونه کوي. محسن داول وایي د دغه گرفتارو او خلکو یرولو په شا باندې د پاکستان حکومت نه دی، بلکې د ملک حقیقي حکومت دی، کوم چې پوځ دی. د هر څه یو پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان پوځي جرنیلان ولې دومره یریږي. محسن داول وایي د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه دا خبره په ډاګه کړې چې هغه د پاکستان د آئین سره مسله لري. د کال 2018 په لومړیو میاشتو کې جنرال باجوه د ملک په 18 آئینی بدلون باندې نیوکې کړې وې، کوم چې د پاکستان منتخب پارلمان په کال 2010 کې په متفقه توګه باندې منظور کړی و. دغه آئینی بدلون په داسې طریقه باندې جوړ کړل شوی چې په راتلونکي کې د پوځي حکومتونو مخه ونیولی شي. په دغه آئینی ترمیم کې صوبو ته د زیات واک اختیار ورکولو سره د ملک وفاق مضبوط کړل شوی او د دینه غیر جمهوري شکونه لرې کړل شوی. محسن داول وایي په بل جمهوري ملک کې به د ملک په آئین دومره په ښکاره نیوکو کولو باندې یو اعلی جرنیل کور ته لیږلی شوی وی، خو په پاکستان کې هغه ته د ریټایرمنټ وروسته یو ځل بیا د پوځ د مشرۍ څوکۍ په لاسو کې ورکړی شوی. محسن داول وایي په آئینی روایاتو عمل کولو او د زیات جمهوریت لپاره د دوی غوښتنې د پوځي جرنیل خوښې نه دي. په واشنگتن پوسټ کې لیکلې مقاله کې نوموړی وایي د پاکستان پوځي جرنیلان موږ یوه خطره ګڼي، ځکه چې موږ د دوی د لویو منصوبو په لار کې ولاړ یو. دوی په انتظار کې دي چې کله به د افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان وځي چې دوی ته موقع ورکړي چې یو ځل بیا طالبانو ته په واک کې د راتلو هرکلی ووایي. خو زموږ تحریک کوم چې د طالبانو سره د پوځي مرستې غندنه کوي د دوی لپاره یو چیلنج دی. پوځي جرنیلان د پاکستان صرف هغه پښتانه برداشت کولی شي څوک چې د افغان طالبانو مرسته کوي. محسن داول وایي د احتساب لپاره د دوی غوښتنې د پوځ د تباهۍ ډک زوړ حالت په ځای ساتلو ته نقصان رسوي. هغه حالت چې پکې پوز د هغه ترهګر ډلو انتخاب کوي، هغوی تیاروي، کمې چې د پوز حکمونو ته سر ښکته کوي. موږ د هغه پوځي عملیاتو ختمون غواړو چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ناکامه شوي. او د عامو خلکو آبادی د کوم فرق بغیر پنخه کړي. موږ د عدالت ماورا وژنو او درولو غوښتنه کوو چې هغه خلک چې د دین اغیزمن شوي هغوی د خپل اواز کار کولو په وخت ځان محفوظ وګڼي. موږ غوښتنه کوو هغه خلک دې د خپلو ګامونو لپاره په عدالتونو کې د احتساب لپاره وړاندې کړی شي چې د بېګنا خلکو اغوا کولو منصوبې یې جوړې کړي. او د هر څه د پاسه مونږه د ترهګرو سره د پاکستاني پوځ د مرستو درولو غوښتنه کوو څوک چې یو ځل بیا رایوځای کیږي. محسن دابل وایي د غیر قانونه ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان د پوځ د بلقې نه تښتېدل یو ښکاره وروستی مثال دی. دغه سکینډل مذهبي توندلارو ته ازادي ورکولو لپاره د چارواکو په چمتووالي پوښتنې راپورته کړي، خو بل خوا یې د پی ټی ایم په رنګ جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو لپاره د زورولو لار خوښه کړې. څوک چې تندروا نظر وړاندې کول غواړي هغوی ته په پاکستاني میډیا ګڼ شمېر موقع هر وخت ترلاسه وي، خو د دې برعکس زموږ د تحریک نظر وړاندې کولو باندې د پاکستان په میډیا مکمل بندیز دی. نن سبا د پاکستان په میډیا باندې د پی ټی ایم خبره صرف هغه وخت کیږي کله چې په دې د پروپیګنډې او د دروغو تورونه لګولې کیږي. محسن داوود لیکلي په احتجاجونو کې برخه اخیستونکو د دې په مرستیالانو باندې د ملک سره د غدارۍ د تورونو لاندې مقدمه جوړولې کیږي. د پوځ په مشرۍ کې د پاکستان اسټابلیشمنټ د دومره غیر معمولي حد پورې وړاندې تللی چې د دوی تحریک نه یې یوه بده بلا جوړه کړې. نوموړی وایي کله چې د پاکستان واکمنان پښتانه د جنگ او ترهګرۍ لپاره تربیه کوي نو موږ د ملک سره مینه کوونکي بلي، خو چې کله موږ د خپلو حقونو غوښتنه کوو نو بیا موږ پاکستانیان هم نه ګڼلی کیږو. زموږ زورول د انصاف لپاره زموږ د غوښتنو عزم نور هم مضبوطوي. محسن داول په اخره کې لیکي پښتانه د پاکستان د یو داسې شهري په شان ژوند تیرول غواړي چې حقونه ولري، نه چې د داسې بنده په شان ژوند تیر کړي چې څه حقونه ونه لري.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
هم د چین په چین کې د خپور شوی کورونا وایرس په اړه یو راپور لرو چې د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او ډیره اندېښنه څرګندوي چې په دغه وایرس باندې نه یوازې هم خلک اخته شوي دي، په ګڼ شمېر چې شمېر درش پته زرو ته رسیږي او له دې هم زیات شوی دی، بلکې تر 1900 زیات روغتیایی کارکونکي لکه ډاکټر، نرس او د روغتون نور کارکونکي په دې باندې اخته شوي دي. ولسو له ډلې څخه بیا شپږو تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. نګین شاه په دې اړه بشپړ راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د ناروغۍ پیښې او مړینې په چین کې دننه دوام لري، خو د اوس لپاره په نړیواله کچه د ناروغۍ شمېرې په ځای ولاړې دي. په وروستیو شمېرو کې په څلېرویشت هېوادونو کې 515 پیښې مخته راغلي دي چې پکې دوه د مرګ شمېرې، یو په فلیپاین او یو په جاپان کې شوي. د چین لخوا جاري شویو شمېرو تر مخه د صحت 1900 کارکوونکي د کورونا وایرس له امله ناروغه شوي او شپږ مړه شوي دي. د صحت د نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډهانم ګیبریوس دا میری د معلوماتو مهمه برخه غړي. د جمهوریت کانګو د سرخار کناشا څخه په ویډیو لینک باندې په خبرو کې هغه ویل د وبا د خوریدو په صورت کې د صحت کارکونکو د صحت د نظام او د وبا د مخنیوي کوششونه یو ځای ساتي، خو موږ د دې شمیرو نورو معلوماتو ته اړتیا لرو سره د هغه وخت او د حالاتو په کوم کې چې د صحت کارکونکو ناروغه شوي وو. د صحت د نړیوالې ادارې د بیړنۍ حالاتو مشر مایکل راین وای چې دا عامه خبره نه ده چې د صحت کارکونکو د وبا په مهال ناروغه شي. هغه وویل چې ډبلیو ایچ او او چین د هغې مودې معلومات کوي په کوم کې چې دا ناروغي واقعیات مخته راغلي وو. ډبلیو ایچ او وایي چې د چین سره د کووید 19 په اړه ګډ ماموریت پر مخ روان دی. دوی وایي چې 12 نړیواله او د ډبلیو ایچ او ماهرین به په 100 ورځو کې چین ته ورسیږي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چین ستاینه کړې چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمېرې ډېرې کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 3 کې د سارس وایرس په اړه داسي کړه شمیرې نړۍ ته نوې ښکار کړي. یاد دی وی چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 1301 او غیزمن شوو شمیره 3500 ته رسیدلې ده. د چین په اوهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 202 کسان مړ شوي چې په یو ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده. په کورونا وایرس د مړو شوو او اخته شوو کسانو د غشمیرې د چین لخوا د شمیرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلې دي.
او اوس هم ورستی راپور ته رسیږو چې په خیبر پختونخوا کې به د راتلونکي دوشنبه یا د ګل د ورځې نه د پولیو د ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو نوی کمپاین پیلېږي. په دې اړه شاهین شاه افریدی یو راپور راستولی دی.
د راپولیو مهم به 18 نیټې نه تر 21 فروری پورې جاری وي چې په کې 6.5 میلیونه د 15 کالونو کم عمر ماشومان به د پولیو پر ضد واکسین کولی شي. چیف سیکرټری ویناوه چې ټوله صوبه کې د پولیو وارث خاتمه د پاره چمتو دي او د پولیو مهم په دوران د وارث څخه تر ټولو زیاتو اغیزمنو سیمو دورې په خپل کړی چې د پولیو مهم دوران ستونزې په نخه کې. هغه وایي د پولیو پاړونې د خلکو خدشات د ریکولو کوششونه هم کړی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویناوه چې د نړۍ په شان ټولو اسلامي هیوادونو هم یوازې د پولیو دوه کترو له وجې د دغه خطرناک وایرس خاتمه کړې ده او پکار ده چې عام خلک د هم د پولیو وایرس خلاف مهم کې برخه جوړ شي.
هر مسلمان ملک کې دا ویکسین استعمالیږي د پولیو خاتمه په شمې ده. مهرباني وکړئ خپل ماشومان ویکسینیټ کړئ چې کم ډوزز راځي پولیو وکس سره تعاون وکړئ. او هغه پروپاګنډې تاسو به یادی ما سره زما رور په لیلای ایم پی ولاړ دی زدی علاقې کې تاسو به ډراما م یاد وي چې مخکې دی دا خېل یو چې دی ویکسین سر ماشومان بے ہوش شو. بیا پتہ و لگے دا چې سر پولیټیکل ورکرز هغه ډراما انیکټ کړی وه په دې چې په پولیو وایرس کې او د دې خلاف چې کوم کمپین دی دې کې ګورنمنت او اپوزیشن نشته. موږ په یو پیج باندې یو موږ د دې ویکسین خاتمه غواړو.
بلخوا په ټوله صوبه کې د پولیو په اړه هلو ځلو باوجود د پولیو کې سونو شمیره مخ په وړاندې روانه ده. تیر کال 2019 کې د خیبر پختونخوا نه 92 پولیو کې سونو راغلي وو. سږ کال شپږ پیښې رپورټ شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط دیوتوای د پولیو مهم په دوران انکاریان را سرګندېږي کوم چې حکومت نه د خپل ستونزو هوارولو په بنیاد ماشومانو ته کترې نه اچوي. هغه وایي د داسې خندانونو له وجې پولیو مهم ستونزې سیوا کوي او پولیو مهم ته زیان هم رسوي.
بعضې زمونږ دغه چې کوم دي عوام هغې دغې چې کوم ډیمانډز دي هغه ډیمانډز هغې وتړي خپل ریفیوزل سره. نو هغې دپاره بیا تاسو ته پته دی یو نو چې یاره هغې دپاره سه یو لارجر دین پولیو افرټ د هغې دپاره پکار دی. په هغې کې د نور ګورنمنټ ډپارټمنټس دغې پیچن کېدل دغې شاملېدل او د عوامو چې کوم مشکلات دي هغه لرې کول دا ډېر زیات امپورټنټ دي. مونږ په هغې باندې هم لګیا یو الحمدلله کار کوو.
که یو خوا په سیمه کې د پولیو وایرس نمونې مثبت رامنځته شوي دي نو بل اړخ ته تیره میاشت د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د خصوصي پولیو کمپین په دوران 8,000 نسیوا ماشومان د انکار یا نور وجوهاتو په بنیاد د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو.
پای ته رسیږي د دې خبرونې کوربه زه مجاهد دوا جواد پروډوسر نوشیبان قلندر. تاسو په لاس باندې ډېر ډېر خوشاله اوسئ.